کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعته د مایکروفون ستاسو خبرونې ته ځانګړی سوې ده، چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. که د کاندیدانو انتخاباتي غونډو ته ورغلي وای، آیا هغه موضوعات چې دوی په خپلو ویناوو کې رابرسره کړي ستاسو په نظر د سیمې او د هیواد په کچه مهم وو؟ له ټولو مهمه خبره دا ده چې د خپلې خوښې کاندید مو پیدا کړی چې رای ورکړي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو او ستاسو د نظرونو په تمه یو. خو د خبرونه وروسته زما همکار درته وړاندې کړي، تر هغه دمه ظفر بازار تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو. پاسر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ولسی جرګې لپاره د نوماند عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو درې تنه مشکوک کسان نیولې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې 12 بجو څخه د ولسی جرګې د نوماندانو کمپاینونه ختمیږي. او د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي معین حکمت خلیل کرزي له خپلې دندې استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وای د ولسی جرګې لپاره د نوماند عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو درې مشکوک کسان نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی نن رسنیو ته په یوه استول سوي پیغام کې وویل،
له بده مرغه زموږ یو اتل، یو قهرمان، جبار قهرمان په دغه تورسي پیښه کې چې نن سهار په هلمند ولایت کې 8:30 رامنځته شوې ده، دی د خپلو درېو همکارانو سره شهید شوی دی په دغه پیښه کې. او و نفر د همکارانو نور هم ټپیان دي. د پیښې په تړاو درې تنه مظنونین امنیتي ځواکونه نیولې، پیښه ته څېړنې لاندې ده چې څنګه رامنځته شوې ده.
تر دې وړاندې د هلمند والي ویند عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی قهرمان نن په لشکرګاه ښار کې په خپل دفتر کې غونډه درلوده او د یوې سرچینې په وینا چاودیدونکي مواد د ښاغلی قهرمان په څوکۍ کې ځای پر ځای سوي وو. وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. له ارګ څخه په ویلامه کې افغان ولسمشر د ښاغلی قهرمان د وژل کېدو له کبله تسلیت ویلی او پیښه یې په کلکه غندلې ده. د اعلامیې له مخې ولسمشر اشرف غني د دې چاودنې په اړه د هر اړخیزې پلټنې او عاملینو ته یې د سزا ورکولو سپارښتنه کړې ده. عبدالجبار قهرمان په ولسی جرګه کې د هلمند استازی او په هلمند کې د افغان پوځیانو او پراتیفي قومندان په تسوی دی. د ولسی جرګې انتخابات د رواني شنبه په ورځ ترسره کیږي، خو د کمپاینونو پر مهال په چاودونو او بریدونو کې تر دې دمه شاوخوا 10 کاندیدان او ګڼ ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې 12 بجو څخه د ولسی جرګې د نوماندانو کمپاینونه ختمیږي. د دغه کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې هیڅ کاندید حق نه لري د سکوت په دوره کې چې دوی ورته دي انتخاباتي مبارزه وکړي.
د سکوت په دوره کې چې د پنځ شنبه او جمعې ورځ بوسیږي او د نن شپې 12 بجو نه شروع کیږي، هیڅوک حق نه لري چې په نحوه کاندید یا د بل کاندید په ضد باندې انتخاباتي مبارزات وکړي. هیله مندیم چې د مطابق د قانون په سلمیتری کې خپل عکسونه، برنامه، شعارونه کاندید صاحبان د مرکزو څخه لري کړي.
د انتخاباتو د قانون سره سم د افغانستان د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د میزان یا تل پر شپږمه نیټه پیل شوې. ټاکل شوی د میزان پر 28مه په ټول هیواد کې د ولسی جرګې انتخابات وسی. د ولسی جرګې لپاره د 250 څوکیو لپاره 2555 کسانو په ټول هیواد کې ځانونه کاندید کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي معین حکمت خلیل کرزي له خپلې دندې استعفا وکړه. ښاغلی کرزي ولسمشر ته په خپل استعفا لیک کې ویلي چې ترجیح ورکوي د خپلو خلکو ترڅنګ اوسېږي او دا چې په ملي وحدت حکومت کې د موجودو اختلافاتو له کبله استعفا کوي. د حکمت خلیل کرزي په خبره دغو د نظر اختلافونو د ده لپاره کاري فضا محدوده کړې او د افغانستان د خلکو د لومړنیو حقونو د دفاع په برخه کې د ده د کار پر دوام منفي اغېز کړی دی. په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم د ورته لو لکبل له خپل دندې استعفا کړې و. سموږه ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکو ویلي نن سهار د ماشومانو یو جنسي بریدګر او قاتل اعدام کړ. محمد عمران نن سهار وختي په لاهور ښار کې په دار وځړول سو. عمران د استیناف غوښتنه کړې و خو چارواکو یې غوښتنه رد کړې و. د عمران د اعدام پر وخت د اوه کلنی ماشوم زینب لار هم حضور درلود. پر زینب د جنوري په میاشت کې د عمران له خوا جنسي تیری سوی او بیا وژل سوی و. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له خپل مصري سیال عبد الفتاح السیسی سره د بشپړې ستراتیژیکې همکاري یو تړون لاسلیک کړی. د پوتین د بهرنیو چارو سلاحکار یوری یوشاکوف ویلي دا تړون به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیاوړې کړي. یوشاکوف زیاته کړې چې پوتین او سیسی به د سوریې، لیبیا، یمن او د فلسطین او اسرائیل ترمنځ شخړو په ګډون پر یو شمېر نړیوالو مسایلو خبرې وکړي. د مصر ولسمشر د اکتوبر پر 14 په مسکو کې له ښاغلي پوتین سره د خبرو پر مهال پر روسیې غږ وکړ چې د مصر ساحلي ښارونو ته خپل مستقیم پروازونه له سره پیل کړي او روسیه بیا له مصر څخه د لا ډېرو روسي وسلو د رانیولو غوښتنه وکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په انقره کې له ترکی چارواکو سره د سعودي خبریال جمال خاشقچی د ورکېدو په اړه خبرې وکړه. مایک پامپیو چې پرون سه شنبه له سعودي عربستان څخه ترکیه ته ولاړ، مستقیما د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړې. خاشقچی چې د سعودي عربستان د رهبرۍ یو منتقد خبریال